ستړي مشي وخت شوي دول دوه بجې د خپل کوربه سلامونه ومني اوریدونکو په دې ګړۍ کې به موږ تاسو ته لومړی معلومات درکوو چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د لاندې مارچ څه تیاری نیول شوي بلخوا بیا پر دې مخوا د اسلام آباد هایکورټ څه خبرې کړي دي او حکومت بیا څه ګامونه پورته کړي و تر هر څه مخکې وضو پر خنداسته پاک تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې انتظامی دفعه یو سلسلور سلویښتم په داسې مهال لګولي چې د تحریک انصاف ګوند مشران اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې د لګېدلي اور مړ کولو لپاره د ایران مجاز ورغلی دی او په یوکران کې د یو روسي عسکر خلاف په مقدمه کې د عمر قید سزا اورول شوې ده. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد انتظامی په هغه خار کې د یو سلسلور سلویښتمې دفعې نافذولو اعلان کړی دی. دا په داسې مهال ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر 23مه نیټه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور د مئی پر 25مه نیټه د لاریون کولو اعلان وکړ. د یو سلسلور سلویښتم دفعې تر مخه په اسلام آباد کې به د سلورو یا له دې زیاتو کسانو پر غونډېدو بندیز وي. د اسلام آباد انتظامی ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې ځینې خلک په ښار کې د ګډوډي جوړولو په غرض په غیر قانوني توګه د راټولېدو پلان لري او دوی ورته اجازه نشي ورکولی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ادعا کوي چې پولیسو د دوی په کورونو چاپی وهلي. په دوی کې د اقتصاد پخوانی وزیر حماد اظهر د مې په 23مه پر انټرنیټ خپره کړې یو ویډیو کې ویلي چې د پنجاب پولیسو د هغه او د پی ټی آی د ځینو نورو سیاستوالو کورونو ته د هغوی نیولو لپاره ورغلی وو. د پنجاب پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړ کولو لپاره د ایران نه ورغلي جاز نن خپل کار پیل کړی دی چې له امله یې د چارواکو په وینا د شین غرو او سلیمان په غرونو کې لګېدلی اور ډېر زر مړ شي. نن په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکوونکي ادارې WWF یو غړي یحیی موساخیل مشال ریډیو ته ویلي د ایران لخوا ورغلي جاز د ځنګل په هغه برخو باندې اوبه پاشي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې پکې اور بلیږي.
د کلی والا په خبره دا ده چې مطلب حالت ښه اوبه یې واچولې. دا کوم چې افیکټډ ایریا ده له شیزای شروع کړی ده له چې مزایه ده بیا ها دې ته امدي ده تر زرغونه زوره پورې ده سی ده وړې ده پټۍ. د دوی میشن دا ده چې دا به سړوي بیا به
د شیرانی او موساخیل ضلعو ترمنځ په دې ځنګل کې د مې په 12مه اور لګېدلی و چې له امله یې درې کسان وژل شوي وو او څلور نور ټپیان شوي وو. په دغه اور کې د چلغوزو او زیتونو ونو ته سخت تاوانونه رسېدلي دي. لا هم معلومه نه ده چې د دغه اور د لګېدو څه وجوهات دي. د پاکستان لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی سفیر ډانل بلوم پرون په اسلام آباد کې خپل کار پیل کړ. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په خپل بیان ورکړي چې نوموړی به په پاکستان کې د امریکایي سفارتي مشن مشري کوي او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. دا له هغې وروسته ده چې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډیوډ هیل هلته د سفیر په حیث درې کاله پوره کړل او په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې خپل نوې دنده پیل کړه. تاسو مشال ریډیو ته غږی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما یو ځل بیا په دې هیواد کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او ملي پخلاینې ټینګار کړی دی. یوناما د مې په 23مه په ټویټر لیکلی چې د دې دفتر مشر ډیبورا لاینز دا خبرې پرون مزار شریف ته د سفر او هلته د بیلابیلو خلکو سره د لیدلو پر وخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د پخوانیو سیاستوالو د راستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی خو ټول شموله حکومت غوښتنې ردوي. او بل خبر دا چې په یوکرین د روس د یرغل وروسته د جنگي جرمونو په لومړۍ مقدمه کې د کیف یو عدالت د روس یو 21 کلن سرتیری وادیم ششمارین ته د یو لسی وګړي د وژنې په تور عمر قید سزا ورولې ده. قاضیانو د مې په 23مه دغه روسي پوځي ته دا سزا واوروله. هغه تر دې مخکې منلې وه چې یو 28 کلن اوکراینی ولسي وګړي یې وژلی دی. دغه تن د اوکراین په شمال شرقي سومي سیمه کې د چوپاخیوا په کلي کې د سایکل چلولو پر مهال وژل شوی و. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې پر خندا اسد وړاندې کول په دې غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په اسلام آباد کې د په 144 لګول شوی. بل خو تیر شپه په لاهور کې د پولیسو چاپی پر مهال یو پولیس چارواکی هم وجل شوی دی. داروس الحق دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان اطلاعاتی حکومت پرون تر یوې غونډې وروسته وویل چې تحریک انصاف لخوا د مې په 15مه اسلام آباد ته لانګ مارچ یا لاریون ته ضرورت نشته. د دفاع وزیر خواجه سیف پرون په اسمبلی کې وویل چې عمران خان څه نوې خبره نه لري خو زیاته کړه چې احتجاج د هر چا حق دی. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف ویاند فواد چودھری پرون په یوې خبري غونډه کې دا وکړه چې حکومت یې د 200 کسانو د نیولو اراده لري. هغه زیاته کړه چې دوی زر انتخابات غواړي. اطلاعاتي حکومت د غوښتنه رد کړې ده. پر دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد سره چې همدا خو د ټلیفون په کرخه دی. ګوهر، ستړي مشي او په اسلام آباد کې څه قسمه اقدامات پورته کړل شوي دي او حکومت څه دریځ لري چې ولې د په 144 لګولي؟
ډیر مننه. نن ګورې دا پرون چې کلا تیر وزیر اعظم عمران خان دا اعلان کړی و چې هغه به اسلام آباد ته راځي او لانګ مارچ به کوي. په دې بنیاد باندې د اسلام آباد انتظامیه او حکومت وفاقي نن په اسلام آباد کې د دفاع یو سلور لګولې ده چې هغه په بنیاد باندې دوی سلور کسان یا په سلور نه زیات به په اسلام آباد کې د پیوز ای ګرځېدو اجازه نه ورکوي او کسو ګرځي د هغې خلاف به کاروایی کیږي او نیول کیږي. به دوی دا وایي چې اداراتونکي چې کوم د لانګ مارچ دی د عمران خان یا د تحریک انصاف ګوند په دې اړه باندې دا دفاع لګولې شوې ده او ورسره دلته په اسلام آباد کې په مختلف ځایونو کې او خصوصي توګه باندې چې کوم ریډ زون ایریا ده او کم حساسې علاقې دي په هغې کې دا خاردار تارونه لګولې دي او ورسره کنټینر هم لګولې دي. لارې او روډونه بند کړې دي او وایي چې دا چې کوم لانګ مارچ راځي د دې په دې بنیاد باندې دوی اشاره وی او په بل طرف باندې دلته دا هم خبرې کیږي نن د تیر پخوانی وزیر داخله د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم یو بیان جاری کړی دی خور کړی دی په هغه کې د الزام لګولې دي چې د دوی خلاف حکومت د کاروایی کوشش کوي او هغه د نیولو کوششونه هلې ځلې روانه کړې دي او په دغه شانتي مختلف د پی ټی آی مشرانو د الزامونه لګولې دي. جی
ها، نو دا ته وای چې د کم لانګ مارچ نه په 15 مای باندې نو د هغه مخه په مکمل توګه نیول شوې ده کنه؟ د لانګ مارچ کم را جوړون کې دي تحریک انصاف او داسې نور نو هغه خپل هلې ځلې جاری ساتلی کنه څنګه؟
بالکل، په حکومت په اړه باندې کو ګورو نو دوی خپل کوششونه ډیر زیات تیز کړي دي. داسې هم اطلاعات او ویډیوګانې راځي چې د زمونږ جنوبي ضلع ډیرا اسماعیل خان او د بکر نه چې کومې لارې راوځي اسلام آباد ته هغه هم بند کړي شوی دي او د پېښور موټر وی هم بند کړي شوی ده او خاص کر لاهور نه چې کومې لارې راځي یا د پنجاب نه اسلام آباد طرف ته هغه ټول لارې بندې کړي شوی دي. مرکزی لارو کې کنټینرې اچولې شوی دي او خوره هم پکې اچولې شوی ده په ځنې ځایونو باندې. او په بل طرف باندې د پی ټی آی چې کوم مشران دي هغه دا خبره کوي نن سهار هم د شپې د پی ټی آی ویاند فواد چودھری دا یو ټویټ کړی چې هغه د اسلام آباد خپل کور نه وځي ځکه چې دا یره ده چې حکومت د خلاف کاروایی وکوي او دې بنسي. دوی ځنونه خوندې کوي خو په بل طرف باندې دا هم تر اوسه پورې دوی خپل خبرې برقرار ساتلې دي چې دوی به د اسلام آباد طرف ته راځي او خپل لانګ مارچ به جاری ساتي او د دې سره سره
ګوهرو بخي تاسو خبره پر کوم اسلام آباد های کورټ هم امر کړی دی د پاکستان رسنیو ډان راغستې چې حکومت ته د ترکین صاحب چې کوم لانګ مارچ ته هغه دې بې ځای نه تنګوي.
بالکل په دې اړه باندې پرون یو درخواست جمع کړی شوی او اسلام آباد های کورټ ته په هغه باندې نن اوریدنه وشوله د چیف جسټیس اتر من الله په مشرۍ کې هغه دا خبره ورته وکړله چې انتظامیات هم وویل دوی خپل چې کوم په دې باندې خپل اوریدنه وړاندې کړه چې کوم راتلون کې لانګ مارچ دی یا د پکیایي کارکنان دي هغه د بیجای تنگول نه کیږي د هر چا ته ازادي ده چې هغه په خپل ازادۍ په مطابق ازادۍ په بنیاد باندې احتجاج هم وکړي او هغه خپل خبرې هم دنیا مخ کې وړاندې کړي دا خبره اتر من الله نن په خپل
ها گوهر کدا هم راته وای چې 13 شپه په لاهور کې یو پولیس چارواکي وجل شوې دي او دا سیول کیږي چې دغه پولیس چارواکي او نورو پولیسانو هغه چاپی وهلي
په دې اړه باندې بالکل نن د سهار راځه دا خبره مخکې راځي دا لاهور کې وای چې دا چاپی اچ بل کې دلی دا پی جی آی د کارکونانو خلاف گرفتاری بکې دلی ځکه چې په اسلام آباد کې هم داسې څه کاروایی په مخ کې راغلی دي په دې وخت کې د یو کور باندې د سرچینې دا وای چې د پی جی آی د یو کس په کور باندې چپا چې د لاهور په علاقې ماډل کالونی کې په هغه دوران کې د هغه طرف نه د کور د طرف نه په دوی باندې ډزې وشولې او په هغه ډزې کې د چکم د پولیس ویان دی هغه پکې مرشوې دي په دې اړه باندې د ډی آی جی اپریشن سہیل چودھری چې کوم د لاهور دی هغه د خبريالانو سره په خپل خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې دي چې 13 شپه د لاهور په ماډل ټاون کې د مقامی خلکو د طرف نه ډزونه وشول او په هغه ډز کې کمال احمد چې نامه ده د پولیس چارواکي دی هغه پکې مرشوې دي او په دې بنیاد باندې پولیسو خپل کاروایي هم جاری ساتلې دي د څه کسانو د نیولې اطلاعات هم راځي
ډیر زیات هم نه اساسنه د مشالډو خبريال وو ګور مسی ته معلومات درکول چې د تحریک انصاف د لانګ مارچ په 15مه مه دي که څه هم د تحریک انصاف مشران وایي چې هغوی به دغه لانګ مارچ کوي خو بل خو به تاسو اوریدل چې حکومت په اسلام آباد کې د په 144 لګولې ده دغه راز بیا نورو سیمو کې چاپی هم ویل شوي دي داسې راپورونه راغلي دي او تاسو په دغه باندې د ګوهر مسجد خبرې اوریدلې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردوونکو خبر پښتونخوا ته چیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګلونو کې لګیدلې اور د مړکولو په خاطر د ایران څخه ورسېدلی جهاز هغه خپل کار شروع کړی دی او دغه راز په وور باندې اوبه پاشي چې دارنګ دغه وور مړکی بل پلو ته بلوچستان های کورټ هم د شیرانی د ځنګل د وور لګېدو په اړه حکومت څخه راپور طلب کړي ځکه چې په سیمه کې ځای خلکو ویلي چې د حکومت د بېغورۍ له وجې د دوه اونیو تیرېدو باوجود دغه وور تر اوسه نه دی وجل شوی چې له امله یې دوی ته په غټه کچه ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي نور حال کوټې د مشالې دوه خبريال ایوب ترین راکوي
و خیبر پښتونخوا ته چیرما د بلوچستان د ضلع شیرانی په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره د ایران څخه راغلی جهاز د مې په 24مه نیټه خپل کار پیل کړی دی چې له امله د چارواک پوینا د شنه غره او کوه سلیمان په لمن کې لګیدلې اور به ډېر ژر مړ شي په دې ترڅ کې د مې په 24مه نیټه په سیمه کې د ځنګلاتو د حفاظت لپاره کارکونکي ادارې ډبلیو ډبلیو اف وغړي یا مسخیل راته وویل چې د ایراني جهاز له لوري د ځنګل پر هغه برخو اوبو پاشي ته ځایي خلکو هرکلی کړی دی چیر چې د دوو اونۍ راهیسې اور لګېدلی دی
جهاز را ورسېدی او سپرې وکړه او اوس به موږ ورځو ګورو بې امپیکټ چې څونه ختم کړی دی د کلي والاو په خبره دا ده چې مطلب هغه تر شا اوبه واچولې دا کوم چې افیکټډ ایریا د شیزای شو کړی دی چې مزه یې ده بیا ها دې ته امدی ده تر زرغونه زوره پورې ده سیده وړې ده د پټۍ د دوی میشن دا ده چې دا وسړی بیا
په دې کمی د ژوب د کمشنر بشیر احمد خان بازی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خبري علي نسوم البته نو مړي د مې په دروښته منېټه د مشالي ډو سره په خبرو کې هله څرګنده کړې و چې ډیر ژر به د ایراني الوتکې په مرسته د غور مړکړل سي بل پلو ته د دلته په بلوچستان هایي کورټ کې هم د شیرانی د ځنګلاتو د اور په اړه خبرې او پوښتنې راپورته سوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ نامتو وکیل سید نذیر آغا ایډوکیټ د مئی په 24مه نیټه و مشالې ډو ته وویل چې هایي کورټ د شیرانی د ځنګل په اور وژنه کې د ځنډ څخه په کار اخیستلو باندې حکومتي چارواکو څخه د مئی په 25مه نیټه رپورټ طلب کړی دی.
موږ په بلوچستان هایي کورټ کې مستخیل او ساسا په شیرانی په جنگلاتو مور لګېدلې دي. په دا باندې د بلوچستان هایي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس روز خان بړي سمبر دا وینا وکړه چې اور بل دی چې اور به موږ څنګه مړ کړو. ستل د دا احشد ضرورت دی. دا موږ ویلې د ایران څخه یوه الوتکه راغلې ده، هغه ناکافي ده. موږ اړوس پړوس ملکونه دي په هغه چاره به مرات دي. د هغه سره دا رقم الات شته، الوتکې شته، هلیکاپټران شته چې اور مړ کوي. نو زموږ د صوبې وزیر اعلی صاحب چې دی هغه دې فوري طور پر د دا ملکو اپیل وکړي چې د دې ملکو تیارې او د دې هلیکاپټران او د اور باندې چابو پای کوي هغه رقم حالات د دا ملکو څه وغواړي. نو په دا باندې بلوچستان هایي کورټ چیف جسټس بالکل زموږ خبره وینا واورېدله او مراسله یې وزیر اعلی صاحب ته واستوله.
هلته په سیمه کې هم ډېری ځایي خلک د اور په مړ کولو کې پر ځنډ باندې سخت خواشینی دي او تېره ورځې د یوې جرګې د لارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د شیرانی د چلغوزي او زیتون د ځنګل د پاتې برخې د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل سي. په دې اړه د جرګې وغړي سالمین خپلواک راته وویل:
نو په دې مایوسکون صورتحال کې موږ پرونو دې ته مجبور شول چې موږ به جرګه وکړه. نو بیا هم دا پرېکړه وکړه چې چونکې دلته دا خلک د اور مړ کوي نه، بلکې دا د یو ډېر لوی ډیزاسټر په انتظار دي. چې لوی ډیزاسټر وسي نو بیا به لوی ډېرې پیسې به راځي. نو د ډېرو پیسو په نتیجه کې لکه څنګه چې یو جنرل پرسپشن دی، ډیزاسټر مینجمنټ والا بیا خلکو ته خیمې ورکوي او لوجستیک ورکوي. د لوجستیک معنی په دې کې بیا د دوی د کرپشن ډېره زیاتې د دوی ګټې په دې کې. نو موږ دا پرېکړه وکړه چې دوی چونکې زموږ د ډیزاسټر په انتظار ناستي، موږ په خپله به ځو اشرونه به کوو. یوې خواته زموږ اشرونه لګیا دي، یو غر دی زرغون زور چې ډېر ګڼ دی، ډېر ډینس دی. په دې کې دا ټیم تقریبا له 45 څخه د زموږ ملګري بالکل ټرینچ شلی دي، کډی شلی دي، هرې باندې درختې کټ کړي دي، هغه د زرغون زور بچاو کړي دي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د شیرانی او مستخیل ترمنځ په دې ځنګل کې د مې په 12 نیټه اور لګېدلې وو چې لامل یې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د ځایي چارواکو په وینا چې د اور لامل په لویه کچه نه هیواز د چلغوزي او زیتون درختې سیزل شوي دي، بلکې په دې کې ځنګلي حیوانانو او مرغانو ته هم لوی زیان اوښتی دي.
دا مشر یو خبر جال وایو په ترنج تاسو سم معلومات درکو چې د شیرانی په ځنګل کې لګیدلې ور د ملکول لپاره څه هلی ځلې روانې دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو مشرانو تېر ورځ د پېښور له کور کمانډر سره چرکه کړې. د جرګې مشران وایي غواړي د امن او سولې خبرو لړ کې خپل کردار ولوبوي. دوی په حکومت وسله والو ټینګار کړی چې د می دیرشم پورې شبې اوربندې وغځوي او د اعتماد فضا دې رامنځته کړي چې دارنګ د سولې خبرې منطقې انجام ته ورسیږي. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د فاټا ګرینډ جرګې غړی او دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي اضلاعو په شمول خیبر پښتونخوا ټولو زیلو قبایلي مشرانو کور کمانډر پېښور سره لویه جرګه شوې. د مئی په 23مه دغه جرګه کې مشرانو حکومت او فوسته ویلي چې تحریک طالبان لخوا شوې ډزبندي اوږدمهاله شي. د نام نه مخه نیولو لپاره به دوی هلې ځلې توندې کړي. نو په لومړۍ مرحله کې به مشران علما کرام او ځوانان حکومت پاکستان، اسلامی امارت افغانستان او تحریک طالبان ته د خط یا لیک په ذریعه د امن سولې پیغام لګي او غیر مشروط سولې لپاره به ټینګار کړي. ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې کور کمانډر پېښور او سیکیورټی ایجنسو سره لویا جرګه د مئی په 23مه وشوه او دغه سلسله افغانستان کې د طالبانو حکومت او امن لاسته راوړو وروسته په دې وروستیو کې قبایلي اضلاع او خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات شوي. نو د دې مخانی ولو لپاره دوی غواړي چې قبایل پکې برخه واچوي او د امن لپاره خپل کردار ولوبوي چې خپلې سیمې لا نامنې وژغوري.
کومې داسې شبکې دي چې په هغه کې تحریک طالبان پاکستان دی، د دې نه علاوه داعش دی، دا هغوی چې څومره بریدونه دي هغې کې زیاتوالی راغلی دی. دا یو خطره محسوسېده چې هسې نه د دې جنګ زیاتوالی دومره ډېر شي چې بیا په دې علاقه کې اپریشنونه شروع شي او بیا به د قبایلي سیمې خلک بیا کډوال کېږي، بیا به د هغوی کاروبار تباه کېږي. نو که قبایل په دې کې خپله حصه واچوي، موږ د یو سالس کردار ادا کولو ته تیار یو او دغه په لوی سطح باندې اوس لوی لری جرګې په صورت کې وړاندې رااله چې ټولو نه کور کمانډر صاحب رائے واخیسته او چې ستاسو سخل دی امن غواړی ټول په دې یو نقطه باندې متفق چې امن غواړو. حکومت پاکستان ته هم دا اپیل کوو او اسلامي امارات افغانستان ته هم چې په دې کې خپل برخه واچي.
نو ما وړي زیاته کړه چې بغیر د سشرته د امن خبرې مخ په وړاندې بوتلې شي او قبایلی اضلاع کې حقیقي امن په نظر راشي، وسله وال سولې ته راشي او ورباندې شرطونه نه بلکې دوی په ټولنه کې فعال کردار ادا کړي.
تحریک طالبان ته اپیل دی چې پاکستان حکومت سره کښېني او بغیر څه شرطونو نه د عمل د عمل وړاندې کړي. دا کوم د سولې عمل دی، ډزبندي ده، په دې کې نور توسیع وشوی شي او دا د هغې پورې ډزبندي وي تر څو پورې چې خبرې ټاکلې شوې نه یو منزل ته نه وي رسېدلي او د امن کمې لارې چارې چې قایم شوې نه مقرر شوې نه او په هغې باندې عمل درآمد شروع شي او یو بل سره د اعتبار دپاره دې څه کامونه واخلي په معاشره کې دې د هغوی یو فعال او شهري جوړېدلو یا هغوی ته دوباره یو جون تېرولو دپاره یو لاره ورکول دي، د هغې دپاره دې هم اقدامات وکړی شي.
یا د جرګې غړو تېره ورځ په دې لړ کې خپله خبري غونډه هم کړې او په ټولنیزو رسنیو یې ویډیو خپره کړې. دا یادونه ده چې افغانستان کې طالبانو حکومت راتلو پس د قبایلي مشرانو په وار وار له وسلوالو سره د امن سولې په باب لا خبرې شوې او تحریک طالبان لخوا د اپریل په میاشت کې ډزبندي اعلان هم شوه، خو لا هم دغه خبرې منطقي انجام ته نه دی رسیدلې او وخت په وخت قبایلي زلو او خیبر پښتونخوا کې وسله وال بریدونه شوي. تیره ورځ هم د امنیتي چارواکو او ISPR په وینا شمالي وزیرستان میرعلي کې د فوز په څوکۍ وسله وال برید کې دوه د FC ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ودونکو په کورمزله کې ځای مشرانو د شخړو هواري متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن لپاره جوړ شوی کمیټې د فعالولو غوښتنه کړې. دوی وایي ځای خلک مجبور دي چې خپلې شخړې د عدالتونو له لارې حل کړي، ولې چې هغه کمیټې غیر فعال ده. ځای مشران د یادې کمیټې غړو د زیاتولو غوښتنه هم کړې، بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې یادې کمیټې به فعاله وي. تفصیل د طارق قرضی په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې ځای مشرانو د ګلپور ورځ غوښتنه کړې چې د شخړو هواري متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن لپاره جوړ شوی کمیټې د فعال کړ شي او بل دا چې په هغه کې د علاقې او یا قوم په سطح مزید غړي و شامل شي چې نمندګي په ښه ډول وشي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي د یاد کمیټې جوړېدو بنیادي مقصد داو چې ځای خلکو ته د خپل رسم او رواج مطابق زر او په اسانه طریقه ورته انصاف ورکړی شي، خو چې اوس غیر فعاله ده نو دوی خپلې شخړې د پیچیده نظام لاندې په عدالتونو کې حل کولو ته مجبور دي.
چې کومه هم مسله عدالت لرل شي هغه بیا په هفتو یا په میاشتو یا په کلونو نه، بس هغه بیا پراته پراته وي. او بل دا د عدالت ډېر خلک تاک د دې وجنه هم نشي کولی، چې هلته هغه د وکیل فیس نه لري، هلته هغه د کرایو واس نه لري، هلته هم د کلونو چې کومې خرچې دي تاک را تاک دي هغه نشي برداشت کول.
د خیبر پختونخوا داخله او قبایلي امور محکمې لخوا تیر کال د مئی پر 28 په قبایلي ضلعو کې د ADR اکټ رسمي نوټیفیکیشن شوی چې له مخې په کورما کې ضلعي انتظامیې د 500 غړیو یو کمیټې جوړه کړې وه. د پاړه چنار حاجي روف حسین مشال لوډیو ته وایي په ضلع کې د کمیټې لپاره نور خلک دی واخیستل شي، ولې چې پکې د پوره قومونو او علاقو نمایندګي نشته او زیاتوي نوی انتخاب د هغو خلکو وشي چې حقدار وي او بله هغوی اهلیت لري.
ډېر داسې تعلیم یافته او هوښیار او تجربه کار مشران ته نه پاتې دي، ډېر زړه روایتی مشران خست دي. دا نه چې موږ هغو مشرانو تضحیق کوو، مطلب خلکو غوښتنه دا ده چې په کار د نوي تعلیم یافته دور کې په کار د تعلیم یافته خلکو هم دي ده لیکن نمایندګي او رسایي کې ورکی وي.
بلخوا د کورمه انتظامی مشر وصل خان خټک مشال لوډیو ته وایي که څه هم په سالسانو کمیټې کې د ضلع هر کام نمایندګي شته، خو بیا هم د نورو تنانو ورته ضرورت دی چې د خستو لپاره کوشش روان کړي. وصل خان خټک زیاتوي د سالسانو کمیټې به فعال کوي او که د دې په لاره کې د هغو غړیو د ختمولو خبره هم مخې ته راغله کم چې خپل کار په ایمانداري سره نه کوي نو اخلی به
دا غی امپیکټ او غی افیکټ زیات پکار دے مال ریډی د دی یو ریویو کړي دے نو د دینه پس ان شاء الله ک ایډی آر کې کم ممبر زیاتولو ضرورت دی نو مونږ باغو ګورو او ک څوک په ایډی آر کې صحیح نک کار نه کوي یا صحیح نه پرفارم کوي نو هغه به مونږه غی په ځای بل کس ریپلیسمنټ
ورکړو په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منځ ورو ورسته قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوی چې ورسره د اف سی آر قانون لمنځه تللی او هغلته اوس د پولیسو عدالتي نظام غځېدلی دی. په قبایلي ضلعو کې صوبایي حکومت تر قانون سازي وروسته هله د ایډی آر په شکل کې یو بل متوازی نظام نافذ کړی کله چې ځایي خلکو لخوا د ځمکو شخړې او هغلته نورو کشالو د حل لپاره د جرګې پخواني نظام د بحالولو غوښتنه وشوله. په قبایلي ضلع کې د جرګې دا نظام د خوښې پر بنیاد دی چې که څوک ورنه استفاده نه اخلي او یا د کمیټې په غړیو اعتماد نه وي نو حقوی کولی شي چې خپله مقدمه پولیس او یا عدالت ته یوسي او هغلته حل راوباسي. طارق رگزه، مشال رادیو، پېښور.
او د کوبلی موضوع تر ازو د دوایان د ګرانېدو په اړه په خبر پښتونخوا سیمه کې پرون د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ تاوده بحثونه شوي. ځینو سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د دوایانو پر مخ زیاتېدونکو بیو په اړه باید له وفاقي حکومت سره ځکه خبرې وشي چې اکثره دوایي جوړونکي کمپنیانې په وفاقي کچه دي. د عوامي نسل ګوند غړي سردار حسین بابک په دې نظر و چې په عمومي ډول د خبر پښتونخوا حق نه دی ورکړل شوی او سیاسي ګوندونه باید دا مسله د مرکزي حکومت سره راپورته کړي. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د دوایانو د نرخونو د لوړېدلو او ورځ په ورځ د ګرانۍ د بوج زیاتېدلو په اړه دا تود بحث د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ترسره شو او د حزبي اختلاف او د حکومت د غړو لخوا په دغه اړه بیلابیل وړاندیزونه او غوښتنې مخې ته راغلې. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په خپله تفصیلي وینا کې وویل چې که حکومتي او د حزبي اختلاف غړي په شریکه د مرکز نه خپل وسایل او بقایجات ترلاسه کړي نو خیبر پښتونخوا صوبه به دومره غني شي چې د هر رقم شایانو د ګرانۍ په ستونزه به قابو عمومي. سردار حسین بابک زیاته کړه د جمعیت علماء اسلام فی د اسمبلی غړی نعیمه کشور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل دوایانی ډیر زیاتی په ګرانېدو دي او د دې بنیادی وجه دا ده چې د ډالر نرخ ډیر لوړ شوی دی نو چې په دې رفتار ډالر روان وي نو په هر سبا د دې اثر وي نو د دوایانو نرخونه هم په تیزی سره روان دي. د اسمبلی په غونډه کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي حکومت نیوکه وشوې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې د هیواد د اقتصاد د جغورلو او ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلي تګلارې نو جوړ کړې نو په دغه وجه اوس ګرانۍ نور هم په زیاتېدو ده. خو په صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو په مرکز کې د خپل ګوند د تیر وفاقي حکومت د اقتصادي او تجارتي پالیسیو دفاع وکړه او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل نن تاسو وایئ چې عمران خان رعایت ولې ورکړی و خو چې بهر ناسو نو ویلې چې په هیواد کې تیل ارزانېدلی شي نن خو حکومت د دوی په لاس کې دی وس دې ارزان کی دوی ولې د حکومت د راغورځولو کوشش وکړو. تاسو د دوایانو خبره کوئ ستاسو وزیر په وفاقي حکومت کې ناست دی هغه ته ووایئ چې د دوایانو نرخ راکم کړي دا خو د وفاقي حکومت کار دی. د تحریک انصاف غړو په خیبر پښتونخوا صوبه کې په ولس د دوایانو د زیاتو نرخونو د بوج کمولو لپاره د صوبایي حکومت د صحت کارت د پروګرام ذکر هم وکړو او دوی وویل چې په اسپیټالونو کې د داخل ناروغانو علاج او درملنه د دغه پروګرام لاندې په ویډیا توګه کیږي. خو د حزبي اختلاف غړو وویل چې دغه سهولت نه هغه خلک ګټه نشي ترلاسه کولی کوم چې د زړه سا او دمه یا شکرې د ناروغو پرنګ د نورو ناروغو سره مخ دي او ټول عمر په کور کې په دوایانو گزاره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسې ولیکه
MASHAAL RADIO.
باغ سبری پستے ترخا مدے پشتنے پخمت سترے ندے سدے
کو. السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي ها میرزاده هر کلی کوم، امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن را سره په خبرونه کې یلدا بازوان بیبي میلمنه ده. یلدا په پېښور کې په افغان کونسلګری کې د تعلیم اتاشي پاتې شوې ده. هغه د افغانستان د ښو تعلیم یې په پېښور کې حاصل کړی دی او یلدا د ښځو د واک تحریک غړې هم ده. یلدا د بشري حقوقو او په تیره د جینکو د تعلیم لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. نو نن په خبرونه کې د یلدا بازوان کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستی شئ او که د میلمنې نه څه پوښتنې لرئ نو را سره یې شریکولی شئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې ولیکئ چې څه داسې دي. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دي 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 دری شپک سلور او سلور نه شپک او د اسکایپ پته مو دا مشال ریډیو چې دا سی لیکو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او نو اوریدونکو په سروي خبرونه کې لجمن سره سم یلدا بازوان مو ملمنه کړی دا را سره د ټلیفون په لیکه دا ورته ستړي مشوایو السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ستړي مشي او ټول اوریدونکو د خرغلاس او ستړي مشي وایم ډیره زیاته مننه
ډیر مننه تاسو نه هم چې تاسو په خبرونه کې را سره برخه اخلي نو د نیم ساعت خبرونه چې دا مونږ تاسو ته ځانګړي کړي دا پدې کې به تاسو سره خبرې کوو او ریدونکو به هم پکې مونږ سره برخه اخلي کسه تاسو کول غواړي نو کولی شي نو یلدا بازوان بیبي تاسو کار او جون چې دی هغه ته مونږ کتنه کوو تاسو پاو کم چې او ریدونکو به هم او ریدل غواړي تاسو د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او په خبر کې لکه نه تاسو پاتې کیږي
زه په افغانستان کې د ننګرهار ولایت او ولسوالۍ د نازیان ولسوالۍ یم او په خیل یا په قوم شینواری یم دلته د 2001 نه مونږ راغلی وو او دلته اوسېږو زه وړوم بیا ما خپل درسونه او هر څه دلته ادامه ورکړی په خیبر پښتونخوا کې او دنده ما هم بیا همدلته اجرا کړې ده
خا نو دا خو ستاسو ډیر اوږد سفر دی لنډو ټکو کې به راټول کړل شو او ګنا ګورو نو په پېښور کې چې کله تاسو تعلیم حاصل کوو او ژوند مکو نو څه داسې مشکلات تاسو لیدلې دي
اول خدای چې مونږ د پښتنه ټولنه اکثره د پېژنکو باندې لکه بیا خصوصا ټول ماشومان ته لکه دا فکر کړو چې دا ماشومان دي ته هغه په هر پناسته په پاسته کې یعنی ډیر هغه پښتني رواجونه ډیر کلک دي دودونه بیا په خاصه توګه په جنکو باندې لګ ډیر عملی کېږي هم نو زما اول خپل د کورنۍ او د شرونه ستونزه دا و چې په الته چې وکړ نو چې وړو ماته طالبانو حکومت هغه وخت کې اله مکتب ته جوړو اول سنت دویم سنت ته نو په هغه وخت کې دلته د انجونو خونځای نه اوس مونږ په کلی کې بیا چې دلته راغلو نو دلته بیا خو خو دلته بیا هغه کویدات یعنی انجونې خوندي ته لاړې شي لاړې نه شي هغه هم د لری خپلوانو د نشتی نو دغه ستونزه دا یو ستونزه وه اوله مبارزه زما دا و چې د خپل کور نه شروع د تعلیم په اړه باندې نو دا مکړی ده چې راغلم د تعلیم ډګر ته خونځي ته تلیم بیا د خونځي نه وروسته پوهنتون او دا خو دلته هغه دا و چې زمينه مساعده و ما هر وخت په خپل دفتر کې د کار ځای کې مشرانو سره د قومي مشرانو به چې کله راغله څه ستونزې مشکلات به لرله نو ما به هر وخت ورته دا ډاډ ورکول چې خیر که هلته مشکلات دي په ځینو سیمو کې زموږ هلته هم جنګونه روانو په دې شل کاله کې دا خو څلوېښت کاله جګړه وه نو ما به ورته ډاډ ورکول چې تاسو د خپلو ماشومانو ته خپلو انجونو ته د دې په اړه باندې که تاسو فکر وکړئ او د دو آینده ښه راشي د دوی دپاره ښوونځي پرانیستل شي او دا پاتې خو تللی دي خو چې را روان نسلونه زموږ د درسونو او د دې نه وروسته پاتې نه شي او په خاصه توګه لکه یو جلۍ چې تعلیم وکړه نو بس ته کورنۍ تعلیم یافته شي که یو وړکی تعلیم وکړه نو یو فرد تعلیم یافته شي نو ما د تعلیم په ډګر کې مشکلات ډېر لیدلی دي او هغه دا چې هغه د زموږ په اناناتو کې داسې څه غلط هغه شته دی چې وایي جلۍ د کور نه باندې واته یا د جلۍ دنده یا د جلۍ کار چې اته هغه اوس عملي بڼه باندې راغلی دی مخې ته تاسو ګورئ اوس حالاتو ته نو دغه ستونزې ما لیدلې دي او دغه ستونزو سره مخکې راغلی یم او د دې دپاره هرې جلۍ ته دا په کار دی چې هغه په خپله باندې مبارزه وکړه د دې دپاره د خپل حق د لاسته راوړلو دپاره
بالکل او تاسو چې څنګه یادونه وکړه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت چې د پای باندې به هم په دې خبرونه کې خبرې کوو خو لکه تپوس په دا وکړه چې تاسو وی چې تاسو ډېر مشکلات ګاللې دي د تعلیم په برخه کې بیا یوازې تعلیم خو نو تاسو چې ماشاءالله دې زیاته را رسیدلې نو د تعلیم نه پس بیا کار کول زه ډېرې انجونې دي پښتنې په افغانستان کې په پاکستان کې چې تعلیم حاصل کړي خو بیا کار ته داغوی اجازت نه نو بیا کار کې بیا تاسو سره مشکلات لیدلې دي او بیا تاسو شروعات د کم ځایونو کو رسمي کار چې کله تاسو شروع کو نو اغم څنګه پیل کړ او بیا پای کې سم مشکلات تاسو لیدلې دي
زما خو مخکې زیاته اکټیویټي د هغه وخت نه شروع و چې ما د تعلیم سره جوړه و او ما غوښته چې زه زده کړې وکړم هماغه سي زما یوازې د ځان لپاره دا فکر نه و زما فکر دا و چې زمونږ ټولې پښتنې جینکۍ زده کړې وکړه او د زده کړې نه وروسته دا خود مختار واوسي خپل کار وکړه لکه د دنیا یوازې دا نه ده چې په کت سړي د کار وکړه سړي د ژوند دغه ټول حالات د ستونزې دا پر مخکې بوزي د دې تر څنګ زمونږ پښتنې پخوا هم ولاړې دي او اوس هم باید په دغه رقم باندې د دې سره اوګه په اوګه باندې پر مخ کې لاړې شي نو زما کارونه دا و چې زه کله پوهنتون ته لاړم زما کارونه شروع شو چې د محصلینو د اتحادیې مشره د جنکو په برخه کې شوم بیا د هغو سره د هرې جلۍ چې کومه ستونزه کوم مشکل به و نو تر وایس چانسلر پورې منډه تر ده یعنې خپل کلاس به مو مس کړ خو د یو بلې جلۍ په اډمیشن کې به ما کوشش کړ چې دا د درس نه وروسته پاتې نه شي نو زما کارونه لکه د دې ځای نه زما هلې ځلې شروع وې د نورو دپاره چې د نورو سره زه څنګه مرسته وکړی شم همداسې د هیومن رایټس چېرته کومه اکټیویټي به وه یا څه د ته به و هغو دپاره به تلو نورو جینکۍ به هم ځان سره ملګري کولې چې دې کې یو څه زده کړه وکړی شو پوه شو په دې باندې چې څنګه مونږ پرمختګ وکړی شو څنګه د خپل تعلیم او دا ترلاسه کړو نو زما هغه اکټیویټي چې وي هغه د دې ځای نه شروع پاشا خان ټرسټ فاونډیشن کې په هر سټډي سرکل کې او په هر یو پروګرام کې ما برخه اخیستې درې میاشتې ما د فیس اکټیویټ هلته کار وکړ هلته ډېرې زیاتې ځوانان راتلل زموږ وړکې یو جینکۍ چې هغو په دې باندې یعنې سرونه خلاصېده چې اوس کومه صدۍ ده دوه زرمه صدۍ کې باید په یوویشتمه صدۍ کې په یوویشتمه صدۍ کې مونږ کوم طرف ته ډېر مایله شو او څه وکړو چې دا دومره ستونزو مشکلاتو سره مخ یو نو د زمونږ دغه اکټیویټي یعنې دا
او به ستاسو خبره مې په منځ کې پاتې کړه یو په دې نورې خبرې جاري ساتو یو اوریدونکي د هغوی ټلیفون کړی دی نو هغوی ته به غوږ شو چې څه تپوس کول غواړي تاسو نه سمه ده
ضرور ضرور
سلامونه ستړي مشي
السلام علیکم ملیحه جان تا تا او استاد پروڈیوسر اسحاق جان تا او ملمنه تا او د ماشادو هم کران او دونکو ته مې ډېر ډېر سلامونه دي هله درم چر او جوړ او خوشاله به وای
وعلیکم السلام بابر افتخار ډېر ډېر مننه چې تاسو په پروګرام کې برخه اخیستې ده او د ملمنه نه مو ست پوسټه
مننه ملیحه جان خوشاله اوسې ګور خدای ته او یې څنګه خیس انت خدای خوشاله یو خ ژوند پل کړی دی
بالکل ډیره ډیره مننه ارسخه دي تاسو مونږ هم هله کو چې تاسو کارونه ژوند بخره روان وي تاسو څه دي
نه مننه ملي اجان سلامت اوسه خوشاله اوسهږي بالکل خور بند خوځاول ډېر فخر مخصوصوم چې دو دمرا کارونه کړی دی پجوان کې ستړې استمنه په خپل ځان باندې تیرې کړی دی نو دا تاسو مزنو کوم ملي اجان چې د سره کور تر خپل سمرا اډهیرنت وا سپورټ سمرا ورسره چې خیر د تلاړه شه دا کار وکا ځکه چې مونږ اکثر دا وريدونکو دا تاسو کوي چې دا کور ته دا کور داسې دی ها بیسیک مدرسه دا ځکه چې تا یغه تاسو سره مدد نوي کنه یو پښتنه خو مخکې نشي تللی نو تاسو نو بل سیکنډ کوېشن مې دا دی مونږ هجانې چې دا کوم اوس نیو ریجیم راغلی دی په افغانستان کې یعنی د طالبانو نو هغه خو لکه خواندې ته مونږ چې کوم پښتنه خواندې دی هغه بیسیک رایټ نه ورکوي لایک اډوکیشن هیلت کنه نو ها په کومه سترګه ورته ګوري د بهانانو چې کومه جنکی دی مستقبل ته یعنی راتلونکي ته یې سپون ته د خور په کومه سترګه ګوري مې نه ځنه کبدار ته رش کې رناو چې ډیر تشکر او منندو به
ډیر مننه بابر افتخار تاسو وې چې د طالبانو حکومت باندې تاسو تنقید وکړو چې هغه یې حقونه نه ورکي په دې لړکې د طالبانو په حکومت کافي نړیوال فشار اندې خو د طالبانو حکومت استاد دلتي نشته نو باید داوی درې زموایي وي چې مونږ ټول حکونه چې کوم زوتا شریعت ورکړی دی هغه ورکو او د ایله پال دوی کارم روان کړی دی نو ورسو یلدا بازوان ته چې دوی نه تاسو کو جی یلدا دوی دا تپوس کی چې د کورنۍ د ملاتړ تاسو سره خبره وکوي تاسو د مشکلاتو یادونه خو وکړه خو بیا کورنۍ کې داسې هم سوکو چې تاسو ملاتړ یې کړی دی تاسو په دې هر پړاو کې د ژوند د کار او د تعلیم
او زه راځم دې ته دغه خبره مونږ ورسته پاتې شو اکثره انجنونه وس یعنی د کورنۍ داسې کوم ستونزې چې راشي نو هغه یعنی د کورنۍ سره لکه ناراض شي چې زه څنګه وکړې شم چې ما په مخ کې یو خن جوړېږي ما په خپل دغه ډېرې ستونزې لیدلې دي او غللې مې دي او بیرته ما کورنۍ ته داسې یو اطمینان ورکړې دی چې یعنی کته سو ما ته اجازه راکړې ده کریشم او همغه و چې نن ورځ کورنۍ په ما باندې ویاړي او زموږ ټول کورنۍ غړي زموږ ټول چینکو د پاره اجازه ورکړ شو یعنی یوازې زما په کورنۍ کې نه زمونږ په قوم کې ټول ته اوس ټول دا وایي چې زمونږ جنکی څنګه درس وایي او څنګه مخکې لاړ شي کله چې ته د کور نه سپورټ ولري او کورنۍ ملاتړ درسره شي نو ته ډیر پرمختګ کړې شي اوله کې به سم وي چې کورنۍ ماته په خپل باندې لکه څنګه چې تاسو مخکې پښتنه وکړه زه به بیرته راشم هغه ته چې تاسو ته د کار اجازه بیا څنګه درکړ شو ډیر پښتنې دي چې هغه ته د کار اجازه نه ورکول کېږي ما په خپل داستون زل رل چې ماته په کور کې وویل چې ته د دند اخلي خدا مشکلات زیات یعنی ک رسمي دند کې مونږ وکړو خلک د ډیرو مشکلات سره مخ دي یعنی ما خپل کورنۍ ته خپل ورونو ته خپل ترونو تر ځامنو دي ټول ته ما دا تسلی ورکړې چې ګورې ما سبق وویل تاسو ټول خوشاله شوئ اول کې ستونزې وي خو بیا تاسو په ما باندې ویاړ وکړ چې تا ډیر ښه کار وکړ مونږ په هغه وخت کې د باندې ټولنې ټیټول وړو تکاته او مونږ دا فکر کړ چې زمينه نه د مسایله خو تا چې سبق وویل په دومره سختو کې دا د خکار وکړ نو اوس تاسو ماته اجازه راکړې کېدای شي چې یو کال وروسته یا د دند زخه پر مخ کې بوزم چې تاسو بیا هم دې ته ماته یو شاباسي راکړې او اما غدا چې کله زه بدن د کوم یو کال تیر شو دوه ټول دا فکر کړ چې دا مشکلات سره مخ شي خو هغه مشکلات څو چې هر څوک دا ووایي یعنی زه سخت کار ته هم آسان وي هر یو چې لای او هغه په پاک نیت سره پر مخ کې بیا یی چې زه دا کار کړم د ډیرو خلکو بداسي چیلنجونو سره به زه مخ شوم د ډیرو مشرانو اته په داخل کې اخواته د وزارت د خانه دلته د ام بي سي د هر ځای د خانه خو څه هغه چیلنجونه ما څنګه د کړه څنګه پر مخ کې بوتله ما ویل چې سخت راځي که آسان راځي زه به د خپل دند پر مخ کې بیا یم او داسې مشکل سره به ان شاء الله چې نه مخ کېږم چې هغه به ما د کورنۍ د پاره یا د بختنو د پاره هغه داسې وګرځي چې دوی ووایي چې دا کار دی ولې داسې پر مخ کې ووي نه وړ یا به هغه زما کورنۍ د پاره به هور جوړ شي نو دا شیان داسې دي چې کله تا باندې کورنۍ ته باندې اعتماد جوړ کړی شي د اولنه او ته هغه ته ووایي او په خلاص چې سخت راځي را سره به ودرېږي اسانه کې خو اسینم ز بخپله باندې پر مخ کې تلی شمه خو اری و خبره د کورنۍ سره شریک شي د باندې لکه څنګه چې دا ډیر جنکی ډیر وړو وړو خبرو ته ستې شي اوس خو دته زی شاته په دې لارو کې یو ورته شاته یو خبره پسې وکړو هغه ویره پیدا کوي یو طرف ته دا کورنۍ تیار په سنځه کې وتلې وي نو بیا وایي کدا چې یو خبره بیا مخکې راشي زبته وکړم د جنکو د ته چې داسې د غیره احساس نه کړه همغه ځای کې همغه کس ته ودرېږي ورته ووایي تا څه ویل څه چل دی همدغه رقم باندې بېرته کور ته راشي چې په دې ځای کې دغه وړکی و دا ما پسې راغی خپل ورور ته همغه حال ووایي او سبا همغه ورور په څنګ کې د دې ودرېږي دا نه دی چې ګونې ورور به ورته ووایي چې بس مزه خو ورور ته که رښتیا حال ووایي او د بل ځای نه خبر شي نو هغه به سمه دی چې دا خور په کور کې نه چې ته مزه یا دندې ته مزه یا درسته مې
مزه مطلب دا چې کورنۍ د خپل اعتماد کې واخلي
بالکل د کورنۍ اعتماد ډیر زیات ضرور دی او اول نه ارې وي چې دا فکر ولري چې زه باندې وزم زه درس وایم یا زه دندې ته ځم زه کار کړم هغه کورنۍ سره کښېني او په خلاص یعنی دا یو خبره سره ومني او ورته ووایي که ستونزې سره مخ کېږم زه به تاسو ته وایم که داسې ستونزه وه چې هغه تاسو نه شوه حل کولی زه به هغه کار یا درس پرېږدم خو که داسې ستونزه نه وه چې د حل لارې ولکه هر یوه ستونزه یو د حل لار لري که دې باندې دا کورنۍ او د خپلو جینکو باندې اعتبار ولري باور ولري او جلی هم هماغه رقم باندې کور کې هماغه ستونزې هماغه مشکلات ووایي نو انشاءالله د جینکو مخکې به جنجالونه نه جوړیږي خنډونه به نه جوړیږي او کورنۍ اعتماد وساتي نو داسې صدقه به نه وي هم ما سره وروسته بیا د کورنۍ پوره پوره سپورټ او هر چا به راته ویل زما ورونو پلار م د ورونو او د پلار مخه خوښم وه خو دا نږدې خپلوان چې بیا په کلي کور شي ټولنه شي نو هغو دا وایي چې او دلته به نو دا هغو خبرو نه چې څوک ویره لري او په هغه کې په خپله لور په خور باندې اعتماد ونه کړي نو هغه ډېر وروسته پاتې کیږي.
صحیح. یلدا بازوان بیبي تاسو سره خبرې جاری ساتو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږی. په دې خبرونه کې موږ د خپلې میلمنې سره خبرې کوو. دا خبرونه لا ختمه نه ده، یو لنډه دمه اخلو وروسته نورې پوښتنې کوو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ تلاس رسېل رہے نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اغلاس مونږ سره په خبرونه کې نن یلدا بازوان بیبي میلمنه ده. غوی ته ورزو خو تر دې مخکې چې مونږ نورې پوښتنې د دوی نو کو یو اوریدونکو لرو. ګورو چې چا راته ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړي مشي.
السلام علیکم، عادل تورایم د صدقور مجلی تحصیل علیزای نسلمونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین رو ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه اخیستې. دا د میلمنې نه ست پوس لره.
تعلیم
عادل حسین لور ډیر ډیر مننه ستاسو په ټلیفون کې ستونزه ده، خو فکر کوم چې تاسو د دوی د اوسني کار په اړه تاسو کو او د تعلیم په اړه نو یلدا بازوان بیبي چې دین هغه فکر کوم ای بخپل موای دوی ایم فیل پورې سبق ویل دي او زما خیال دی ایم فیل اوس استاد مکمل کړي دي، نو خپل با یلدا بازوان بیبي ته دې جواب درکې. جی
زما تعلیم خدای چې ما همدلته تعلیم کړی دی او زما ایم پیل لکه څنګه چې تاسو وویل ریسنټلی پوره شوی دی، اوس د پی ایچ ډی د چیز لپاره تیاری نیسم نو تعلیم به جاري ساتو په خیر سره. او د کار په اړه باندې دا چې څه وخت کې زمونږ جمهوریت تغییر وکړ نو په هغه وخت کې یو ایمیل ما ته راغی چې ستاسو په امضا کې ملاحظات دي، نو د هغه وخت نه وروسته هغه کارونه پاتې دي. بیا تاسو ته معلومات دی ما ادامه نه ده ورکړې ځکه چې زه خو یو محلي کارمند نه وم، یو رسمي کارمند وم او زما امضا زما د اسنادو اټیسټیشن هر څه هغه زما په غاړه، نو کله چې په دې کې داسې مشکل راغی نو بیا هغه نه وروسته ما کار ته ادامه نه ده ورکړې.
نو تاسو کوایې چې په پېښور کې په افغان کونسلګری کې د تعلیم تاشي دند تاسو پر غاړه وا، نو دا کار تقریبا تاسو څو کاله کړی دی؟
دا زما درې کال.
ها درې کال ستاسو پوره شو ماشاءالله. نو څنګه چې یلدا بازوان بیبی تاسو د افغانستان د حکومت ته بدلیدو خبره وکړه، او بابر افتخار چې زموږ اوریدونکو هغه هم اشاره وکړه چې د طالبانو حکومت اوس په افغانستان کې، دوی یو سوال وکړ، پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جنکو تعلیم ته تاسو څنګه ګوره؟ د دریو ولایتونو نه پرته په نورو ولایتونو کې د شپږم نه پورته چې کوم سبق ته بچینه کو هغه تر اوسه لا کولاو نه دی، نو په دې باندې تاسو څه فکر لرئ او څه ګورئ چې د افغانستان د جینکو راتلونکي به څنګه وي؟
دا خو هغه څه دي چې یعنی نه جبرانېدونکي دي، او په یوویشتمه صدۍ کې که څوک په دغسې حالات کې وي نو موږ ډېر بدبخته قوم یو، او ډېره بدبختي په دې ځای کې مخې ته راغله، او دا نه جبرانېدونکي ده. یعنی عملاً موږ دا فکر کړ چې نن دی سبا دی، څو وارې ما په دې باندې د بی بی سي او د دې ټولو سره دا خبرې کړي، د دې دپاره موقع پورته کړی دی، او د دې دپاره په هره ورځ باندې یعنی زه هېڅ مکومې لیکنې او دې ته زړه نه راپورته کېږي، ځکه چې دومره د دې سره خفه یو چې دا به څه مخې ته نور راځي. نو تعلیم خو هغه بنیادي او اسلامي حق دی چې هېڅکله د دنیا په یو کونج کې دا من نه راځي. بیا دا ولې په دغسې نومونو باندې، یا ولې په دې وخت کې چې د جینکو دا هغه ضرورت دی او د ټولې نړۍ یعنی انسانیت ته ضرورت دی، او په دې وخت کې زموږ انجونې د تعلیم نه وروسته پاتې کېږي، د دې لپاره موږ ډېر په اندېښنه کې یو. او دا یو ورځ هم نه ده جبرانېدونکې، ځکه چې یو ورځ د یو چا تعلیم پاتې شي د هغه نه وروسته پاتې شي څومره د دنیا نه وروسته پاتې کېږو. نو د دې ته خو هېڅ دغه الفاظ نه لرم چې دې ته موږ کوم نظر ولرو.
او یلدا بازوان بیبی په فیسبوک باندې ډیرو اوریدونکو تاسو ته سلامونه را لېږلې دي، او ځینو د ستاسو کار ستاینه کړې ده. نو چې هغه هم تاسو وینو اوریدونکو، او بخې د هر چا نوم نشو غستې، خو ډیره ډیره مننه چې تاسو پیغامونه پرې خېدي. او را به شو اوریدونکو تک دا هم وای، تاسو د تعلیم لپاره، د بشري حقوقو لپاره هلې ځلې کوي، او بیا تاسو د ښځو د واک تحریک غړي هم یې. نو دغه تحریک څه دی، او په دې کې سو کارونه سي دي؟
دغه تحریک لپاره، دا تحریک چې دی د ښځو په همدغه ستونزو باندې، لکه څنګه چې د اول نه د شروع نه مونږ چې څومره یعنی هغه واک چې نه لرو، ځکه چې مونږ ته په میراث کې برخه نه ده ورکړې شوې ښځو ته، همدارکم باندې د تعلیم هغه حق نه دی ورکړ شوی چې څومره په کار دی، او څومره د یو انسان حق دی، لکه تعلیم په نر او په ښځه باندې فرض دی. خو زمونږ اکثره انجونې نن هم د کوم ځای کې څوک ورته لاسرسی هم لري، په هغه ځای کې هم انجونې د تعلیم نه محروم دي. هغه په ټوله پښتونخوا او په افغانستان کې په هر ځای کې چې پښتانه دي، بعضې پښتانه که ووایم دا به خبره نه وي یا به په چا بده هم ولګي، خو د حقیقت نه بسترګې نه پټو، یا په خارج کې هم دي، نو هلته هم انجونې په کورونو کې دي چې مونږ کېدای شي دلته دا حالات سم نه دي، یا زمینه نه ده مساعده، نو کله به مونږ ته حالات سمېږي؟ مونږ د دې دپاره چې د دې دپاره چې کومې د دغه ستونزو سره دي، یا د هغې د ژوند په یعنی په واده کې، یا د په ورکولو کې، د ژوند په ملګري کې، د هغې نه پوښتنه نه شي. مونږ دغه د بیسک ټول هغه حقوق چې د چلۍ دپاره دي، هغه ټول په نظر کې نیولي دي، او په دې باندې مونږ یو خپل غل لرو د دې دپاره، او په دې باندې چې مونږ کار د همدې دپاره کړو. او زه په هغه کې یعنی هغه بنیادي یا بنسټګرو غړو نه یم چې مونږ دا جوړه کړې په څو کسانو باندې، او د دې دپاره مو بیا لایحه عمل جوړ کړی دی، هغه مونږ سره شته دی، هغه به بیا په راتلونکي کې تاسو سره شریک کړو. نو دا ټول شیان یعنی څومره چې دغه ښځې د ستونزو سره مخ دي، زمونږ ټولنه کې څومره ستونزې روانې دي، د دې ټول په راتلونکي کې ولاړ یو، او د دې لپاره د دوی د حقوقو غوښتونکي یو.
نو ستاسو دا تحریک چې دی، تاسو فکر کوئ چې په لنډو ټکو کې کوایا چې دیس ګټه ورکړې ده د پولې دواړو غاړو ته، افغانستان او پاکستان؟
او وو د دې خو ډیره ګټه ده. مونږ هر وخت یعنی لنډ فکر باید ونه لرو، او لنډ نظر اوږدمهاله فکر ولرو. د پولې دواړو غاړو ته پکې چې څومره غړي مونږ سره دي، او څومره کسان پکې شامل دي، ډیر مثبت تغییر روان دی، او دا به په قرار قرار باندې مخکې ځي، ځکه چې تحریکونه دومره په یو ځل سره او زر لاسته راوړنې نشي لرلی. خو څومره چې مونږ فکر کړو په دې کمه موده کې، یا څومره وخت چې شوی دی، او مونږ څومره لاسته راوړنې، یا څومره چې په دې کې مونږ کارونه کړی یا څومره چې د موږ سره ځوانان دي یا څومره مشران دي او څومره د دوی په دې باندې سرونه خلاص شو یا نور د دې لپاره د ښځو لپاره کار کا، نو دې ته ډیر مثبت تاثیر زما په نظر باندې راغلی دی.
صحیح، ډیر ښه. نو یلدا بازوان به بي تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، په اخیره کې بدنه تپوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو لپاره تاسو به پیغام سوي پته را د جنکو لپاره.
زما د ټولو اوریدونکو لپاره پیغام خو دا چې لکه څنګه مخکې یو ورور پښتنه وکړه چې د کورنۍ ملاتړ، زما د پښتنو د ټولنې لپاره او د پښتنو لپاره که هغه فیمیل دي او که میل دي که جنکۍ دي که وړکې دي که څه دي، اول خدای چې پلرونو نمدا خاص دی چې په خپلو لورانو باندې اعتماد ولري او هغو ته نور څه چې نوی کم از کم د تعلیم زمینه مساعده کړه. همداسې د ورونو نه زما غوښتنه دا ده چې هغه په خپلو خویندو باندې په خپلو لورانو باندې همدغسې همدارقم باندې اعتماد ولري او دې ته فکر ونه کړي چې یعنې دا په ټولنه کې څه روان دي یا اوس څه دي. داسې وخت نه راځي چې تا ته څوک ووایي چې زمینه مساعده ده، ټولنه سمه ده، هیڅ مشکل نشته، دی راځه ته خپل لور ښوونځي ته ولیږه. دا کله هم نه راځي، دا د دنیا حالات دي، دا داسې نه دي. دا هسې مونږ هر څه ته په داسې نظر باندې ګورو چې ګوندې سم نه دي روان. هر څه سم روان دي که مونږ فکر خپل سم کړو او مونږ په خپلو انجونو باندې په خپلو خویندو په لورانو باندې اعتماد ولرو، نو هر څه سم روان دي. دا هسې خبرې دي د تعلیم نه وروسته پاتې کېده د دې خلکو، یعنی فکرونه سم نه دي. که فکرونه سم شي هر څه به سم شي. او د انجونو دپاره دا چې انجونې په خپل ځان باندې په خپله باندې یعنی اعتماد ولري او د هر څه نه وړومبۍ د زده کړو دپاره هغه کوشش وکړي چې خپلې زده کړې څنګه ترلاسه کړي او څومره کورنۍ ته دا اعتماد ورکړي چې یعنی مونږ ته که اجازه راکړي نو مونږ درس ویلی شو. او هغه چې اجازه نه ورکوي هغه کورنۍ هغه مشران هغه یعنی سړو ته به کوي چې څومره ده هغه دوی دپاره اجازه ورکړه. ځینې کورنۍ داسې شته دی ټول خلک اوس په دې باندې پوه شوي دي او دنیا دې ته رسېدلې ده چې یو ویشتمه صدی ده چې هر څه یعنی که زده کړه مو وکړه نو هر څه ترلاسه کولی شو، زده کړه مو ونه کړه نو ډېر وروسته پاتې وو د هېڅ نه نشو برخمن کېدی. نو زما همدغه یو غوښتنه ده چې بس انجونې تعلیم وکړه او نور ټول حقوق په لاس باندې راوړی شي، بیا د کار په خپله باندې ځان ته زمینه مساعده کولی شي په هر ځای کې کارونه ډېر.
ډېره مننه یلدا بازوان بی تاسو سره خبرو ډېر خوند کو، تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابی غواړو.
ډېر زیاته مننه تاسو نه هم او ټول اوریدونکو.
کور مو ودان اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه امید کو چې نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي. د اوس وخت لپاره اجازه راکړه د الله پامن.
पक्ष भी तुमको सीधे